سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمه دوه بجو شید دی خبرونه لري برخه روخته د جنشتمنې خبرونه څنګه شته اوس هم په مکرې خبرونه تروختن نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د نړیوال پر وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د دې سازمان نن د شنبه د مارچ 23 د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دوی د خپل شریکان سره نږدې نه کار کوي تر څو د دې وژن کې ناروغي څخه اغیزمن شي هر فرد کورنۍ او ټولنې ته ورسیږي تروختن نړیوال سازمان په وینا د سازمان په افغانستان کې د نړیوال سره د مبارزې ملاتړ ته د اړینو تخنیکي ملاتړو په ورکولو سره د پام وړ کړی اوس مال په افغانستان کې پر نړیوال سخته ناروغانو کره شمیره معلومه نه ده خو د تروختن نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه کې د 2018 کال لپاره شمیره خبرې کړي دي چې لمخې په افغانستان کې د نړیوال له وسلو څخه زیاتې په حساب شوې دي د سکل د نړیوال نړیواله ورځ د هو مون کولای شو د شمنې پنګونی او عمل سره نړیوال پاتا ورسو تر شورلاندې نمادل کیږي د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالې سوزي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز نه یوازې بې عدالتي ده بلکې د هغې په وینا جنسیتي تبعیض هم دی ملالې سوزي یک شنبه د وري دریمه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپلې ایکس پاڼه کې نوي پیغام خبرولو سره وویل چې دا په پرلپسې ډول څلورم کال دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د 12 کلونو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوې دي طالبانو درې کاله وړاندې واک ته له رسېدو وروسته شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړلې او وروسته یې ښځینه زده کوونکي پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړلې د طالبانو تر ست مالالې سوزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د مالالې سوزي بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یوالي او ملاتړ لپاره ورسره ودرېږي د ترکیه د خبرالانو اتحاد وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد لارینونه په توریه نه خبرالان نیولې دي تر یو شزه خبر لمخې نن د شنبه د وري سلورم د ترکیه د خبرالانو اتحاد ویلي چې د ترکیه چارواکو هغه نه خبرالان نیولې دي چې د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد په سوخارونه کې د شپې لارینونه پوخخ کړي ول دا سم د لاسه روخانه نه و چې ولی خبرالان نیول شوې دي د ترکیه به محکمې د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو چې د درې فساد تورونه پرې لګول شوی د محکمې تر پایلې دو پوری د باند حکم کړی دی دا ګام داسې مال پورته شو چې ټاکل شوی و امام مغلو د 2013 کال د ولسمشری ټاکنو لپاره د خلکو لسی ګوند له خوا چې اپوزیسیون کېدی د مارچ په 23 په یوه رایچونه کې نومان شي د اپوزیسیون اصلي ګوند جمهوري غوښتونکي یو لسی ګوند د امام مغلو په اړه د محکمې د پریکړې پر وړاندې د لارینونو غوښتنه کړې کوم چې دوی سیاسي او غیر ډیپلوماټیک بولي د ترکیه حکومت دا ردوي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري وایي چې محکمې خپلواک دي د استنبول په سراچانه ولسوالۍ کې د خروالۍ ودانۍ مخې ته د لاریون په مراسمو کې د ولسی ګوند مشر اوزګور اوزایل د اکشن به پورز ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې لاریونو ته دوام ورکړي تر څو چې امام مغلو خوشې نشي د امریکا او روسیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د وری سلورم د سعودي عربستان په کوربتوب خبرې اترې پیل کړې دي د روسیې په وینا روسی چارواک پر مخ هم سعودي عربستان ته ورسېدل د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ قربان په لور پرمختګ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دا خبرې تر دې چې په ورځ امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو وروسته کېږي د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دي خو د اوکراین د وزیر رستم عمروف چې په دې خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوی مشرکو خبرې ترې راغده بللې هغه په ایکس پانه کلیک کړ چې اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټولو لوپال لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تامینول دي هغه ول چې وادي هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي روسي خبرم دا چې اوکرين وایي د روسي له خوا له توغل شوی هنوي بيپلوټل توکو څخه و 50 غورځولې دي د ريوټرز خبر لمخې نن دوشنبه د وري سلورمه د اوکرين هوایي ځواکونه ویلي چې د روسي له خوا د هنوي توغل شوی بيپلوټل توکو څخه و 50 وشتلې دي پر راپور کې ویل شوی چې شپږ دیرس نور بيپلوټل توکي خپل هدفونه ته نه دي رسیدلې د دې پاره څنګه ویل شوی چې د پاتې شپږو بيپلوټل توکو سره څه شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستیو جګړو کې تاریخي ودانۍ ته هم زیان رسیدلې ده اوکراینی ځواکونو د لزګونو روسي بيپلوټ الوتکو د نسکرو اعلان وکړ په داسې حال کې چې د دې واټ استادو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوی سره د روسیې دوربند پاړه خبرې وکړې
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را معذرت خوښي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې هم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لومړی لنډ رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. که چیرې پشو، سپی، موږک او داسې نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي دپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړی شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي دپاره، د خپل خوراک دپاره په همدې هڅه کې دی چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئی یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یوه انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته ورانتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د موږ د حفظ صحې وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا موږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زلتاس نه پختنه کوم چې د دې اغیز په ماشومان څه دی؟
مو معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غرف لانه نه فرداس شو پلانای داس شو، مگر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري اغوی سر خرق کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي دغه سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې اغوی دومره سر و کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي، او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي هغوی په دې شیانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپله په خلکو کې دومره نه معلومیږي چې د دوی د مریضي علت څه دی. ډیر خلک دا پریان وهلی، دا جن وهلی، دا په سترګو شوی دی، دا نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت د دې چې مثلا وپوهیږي چې د دې اصلي علت څه شی دی. بله خبره دا ده چې یو طبیعي دی ایمون سیستم یعنی در بدن مقاومت سیستم در به طبیعی توقع طبیعی چه اغای تحریکی گی او بدن ورسر مقاومت ترگندوالشی دلتا پا علمی توقع ثابت شویده اغا ما شمان چه پا خارونه که جوند کهی زه مطلب مداد اروپا و امریکا ممالک دی نسبت پا اغا ما شمان تا چه پا کلیو کې د ژوند سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژوند سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومان کې د ښاري ماشومان کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولی شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې د دغه حالات سره مخامخ دي هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي، مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی
مقاومت زیاتیږي. اوبخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي او وروسته له هغې نه وروسته له لوب نه باید حتما خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغولته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چېرته پراتې وي په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبې په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضد عفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نه شي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد علي احمدی هم بغلانه مزنګ ولای محترمه جوړو لوګو سی کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم.
مننه پرونه ته خراغ لاس تاسو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله صاحب مننه تاسو ډیره مننه وخت چې ډاکټر صاحب مونږ ته دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټوله کې چې افغانستان خلک وګوره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل مونږ ډیر بیا کور یاست تقریبا اس بل سه ته وګورئ د شه خاص توجه په ټوله کې وکړو نشته افغانستان کې افغانستان تقریباً نو دا هغه باندې باندې څنګه مشکلات هم زیاتی نو دا وغانې شو ګورم کې کیفیت دي نو هغه ومن چې ټول ګورو تکڅه موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته کوم یا ضرورت سندره شجګ دي نه زړه مرمنې دي زړه نه نه دي په دغه خپل دي مامور په دغه شت نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دا مشمان ګورو تکڅه محترم نو کانت موږ د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکرو به خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شپ خاص فرمندند اوسه ته توجه وکړي کومه ده توجه کو ته قسم محترمه یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په خپل باندې موږ خپل مقصیر به خبره نو بل ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ورسې موږ څوک سره کوم ګوښ جوش کو وګي یعنی دا موږ ته وګورل زره غیر شي دي په تر خپل باندې یو موږ ته هو کې دا خپل سم موږ رسوم وروخبادي او خصوم وروخبادي او ساتو یا نه ساتو دا خپل باندې نظر غواړو ډاکټر صاحب محترمه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه وورید د اوریدونکو
بلې ته اوسنه سم وورد د غوډې د زپلاس پوشومه چې د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته مېرمنې تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترمه دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم د یو تاسو په توجه کې ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا د دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شما دی ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی یعنی هر څومره چې مونږ د مخه ماشوم د حفظ صحه ته متوجه کو هغه به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا وروپویول شي چې شی پاک او شی ناپاک دی او څه شی مریضی څه شی ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د مونږ بدن ته راځي او مونږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې مونږ کوو ماشومان د مونږ ته هم دا ټول ځکه یعنی مونږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې مونږ خپل نظافت مراعتو لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د مونږ سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په ځمکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په ځمکه کې نه باسل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دا څاګانو اوبه صحی نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه هم څخه استفاده وشي که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره ویشول شي وروسته لاغنه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې دغه سره هم ګټه وکړي، مثلا کچيري یو خوراک په خول کېږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې، دغه خوراکونه په نه ساتل کېږي، نو کچيري یخچال نه وي هغوی نه ساتل کېږي، ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هره ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کېږي او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلف پارازیتونو اګۍ پکې وي او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه خبرو مېلمانو ته نه کې له احترامات سره د کوم.
وعلیکم السلام ستاسو
مشه کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کله راز راغلی.
مننه. مته ستاسو ستاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه درګه دي
مننه. توخی صاحب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه. موږ به نظر
ورکو ځکه چې نظافت شریعت کې مستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اند نظافت نه یوازې دا سړی پاک شان وخوري یا پاک کالي شان، نظافت په ټولو شانو کې مراعت کېږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي وي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت رښتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدې وا شوې ده، تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک یا پر نظافت په کښې مراعت ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره، زه د تاسو په خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایطو کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د محیط د پاکوالي زمینه بصایره کی او د غوی پوره مثلا مختلف مسابقات کی غوی وروبو یعنی چې نظافت پاکواله د محیط پاکواله او د خپل ځان پاکواله څومره مهم دی مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مل مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکشي ماشومان ته جایزه ورکشي دغه د پاکواله کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک که او دیپ کلی پوسته که هر چیر تاونه غرزوی یا بوتل نه چه اوبیس که اغا پلاستیک هل تاونه غرزوی بزاید پلاستیک چه استفاده نو اونه کری او ده خوراکو اضافه بزاید یا چیر تاونه غرزوی ده شان باید هر چوک هر فامیل هر پلارموس پل ماشومان تاورزده که امدارانگه ده حکومت او ده دولت وظیفه ده چه ده کلتور پا طولنه که مراوش که او دیتا خلق راهبوه هستوی او تنظیم شی چه تو چه خلق بو پویگی هر سور چه طولنه پوخ بی اما او برابد نظافت امکانات دویتا مساعد بی او دوی به آقا تطبیق قوله شی
مننه ډاکټر صاحب د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دادی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرحه کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو هګۍ دي هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته له هغه بیا لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې له توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نه شي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغوی د خرمیړي په نامه یادیږي هغوی هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغسې تناسلي آلات کیدای شي ورانتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب د توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه خپله سترګې مخي او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره سترګه کې میکروب داخليدای شي او سترګه ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیره مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چا ته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کیدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ورانتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې زیر زیات لیدل کېږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې نه زیات کې مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نوکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دا کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحې موضوع ده. دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه وست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کېمه.
زبیح الله جانه، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لره. الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سره پاکي او ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړي مخ وښتر لاس هر څه دی باول لو دې چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړي ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله. ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
یدای چې چې داسې وي، مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د دپریشن چې ورته وایي، چې زنه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه ده، مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جواب خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تضایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کې دایشي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمينه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمیر د خپګان او تخه ځوريږي، په هغه کې مثلا د تبرکولوز او یو شمیر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامدار خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د هغه لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایطو کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دې نه فرد مذهبي نقطې نظر که مثلا د هر صورت سره مقاومت په ځان باندې ولري، هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحې په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي وو او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلي. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
زمزه سند دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کومه ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دې کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه عقل زم معلومات درکم، مګر دا چې تاسو وایئ چې ډیر زیات فیصد دې نتیجه ده نو دا خپل ثابتولی شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمند ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه هم په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کېږي.
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگي د دغه پرازیتو د نکونو ساتل کیږي که چیرې په دې وین نفر ته بل نفر ته انتقال کړي او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستي یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه د خرمړیو مرضونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نامه خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي سړی په کې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته به په افغانستان کې امغه کوکري چې ورته وایي امغه ناروغي ده که بل ده؟
بالکل همدغه د کوکري مرضی ده چې ډیره ناخواله مرضی ده او د یو انسان بل انسان ته په ډیر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاده کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوي نیوی او تر هغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو هغې ځان نیولی وي، نو هغه کیدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ور داخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایخناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجې مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کیدای شي.
په ځینو ځایونو کې اته خځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او دا شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي هوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه، مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغسې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هغلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. له جرمنی نه ډاکټر صیب شیر د دې خبرونې میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاده تعالی مده هلمند ولایت څخه
بخیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خراج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کما نو استاس د تخنیکی همکارانو سره په ډیر درنښت اجازه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دیني چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مننن لري د استاس د رسنی د طریقې کوم ډیر ګټ تر لاسه کړی دی نو دغه یو ونی کړی چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته د خدای پاک دیږي تخنیکی همکاران دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې د محترم نوري صاحب
خامیر بنی د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نرمند
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ استه
و قربان سم د محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خواردوا کو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه بنظافت پاک لبانې هم دوی ښه کرام معلومات خلکو ته ورکوي ځکه دا خلک چې دی دلته ورځي یو ډېر بیرو بار تقریبا 900 نفر دا دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې ډېر ښه پوره کافي معلومات ورکوي زما پر نورو خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دې نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خاطر لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر روزانه باندې اخته دي دغه لاسونه چې دغه لاسون لا بینه په لوري باندې خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورکړي دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورکړي دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نظر وبله پښتنه د نیمساتن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحې د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب مل دي څه زده کړی دي؟ ګور اول مې دا زده کړی دي دوی دا غندرانو مشته دا ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکوي چې د کور مخته مثال د خبرې دا ماشومان خپل حاجت دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډېر مثال د خبرې د ګټورې خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. مثال تاسو دا شمه کوي دغه مچان چې دي په خپلو کورې کې مه پرېږدي، په دا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځای سبل ځای ته انتقالوي. ډېرې داسې ګټورې خبرې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي، خلک ډېر زیات نه خوشاله دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو یې نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري ښه ترخه کنه بیا نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته وګته وکړه، او دا ډیر خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمينه برابروي او غوي خپل اشتباهات ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مرواج لري او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی چې دغه وخت د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د حیض په وخت کې د هغوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو دپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه به بیا مینځلې، چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار دپاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او آیا دا په افغانستان کې شته چې د ښځو ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه یې ورته پیسې ورچوي. په دې خاطر دغه شیان ډېر مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د خځو سره دغه مرستې کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایطه نشینی ولای په هغوی ضعیفي پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غوی نه یوازې په خپل به مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غوی نه باید استفاده وکړي شي، دا غوی ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غوی حفظ صحت ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه په پریمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شرما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریایي بولې هر شی چې بولې یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اوریدونکو ته جزئیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس یې خولي کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه د موږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په د کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټو په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساری، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلي چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دغه کلتور باید په خلک مروج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته ووایي وبخیر نږدې به نه ساتي که زه ځان مریض احساسوم نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه دې ته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحې لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه که ونیمینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي، او د هغې نقطې نظر لاره نه کیدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا له مخکې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره، راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنگنات یا موادی چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بین ویسي، یاره ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کمه اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنگنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنگنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي شي، هماغه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګې نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګې مخکې له مخکې په یو ګیلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي، هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بېرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې مونږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبسته، مثلا د اوبسته په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې نه چې ځان پرېمینځي، له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چرای ځان پرېمینځي.
بله بله. ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ الصحې په باب عمومي؟ اوس یې د خپرونې تقریبا ورستي دو دریو دقیقو تر رسیدلی یو کڅ زیاتوی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب
نو دا د خدو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده هغه ټولنه کې چې خزه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد دی حفظ صحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ورزده کړي نو د ما خبره ده چې خزه باید پوه ولري هر څوبره چې خزه په ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوه سره د ټولنه ته وړاندې کړي نو د ما هیله هم ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغو ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي مننه تاسو څخه
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل د ازادي رادیو خبرونه روانې دي لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده د نورو خبرونو د اوریدلو لپاره له ازادي رادیو سره وو